لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې او ساته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې ناټو پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او دوام په اړه څېړنه وکړي. د کونړ ولایت د کراړي سیمې د څه باندې 15 کالو مخکې ډله ییزې وژنې په اړه مو له یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د سرسلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چاره پراخې کړې دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سختریزي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو لوړپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک سټیل هارت تیره ورځ له ایترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه سوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده. نوموړي ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستۍ نامنوي ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې له ټپیانو سره د مرستې د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمندانۍ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملي لواء قمندان حسیب الله قریشي تیره ورځ په مزار شریف ښار کې خبرې لانتول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دي. د وای امنیتي ځواکونو غشمتونکي ځواب ورکړی دی. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو عملیاتو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیات کې څه د پاسه 300 وسلوال وژل دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمېر شمالي ولایتونه د نامنیو له بې ساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژور خواشینی څرګند کړې ده. اجرا ریاست په ویل اعلامیه کې د افضل خان الله مړینه د عدم تشدد د مفکورې، ملتپالنې او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانېدونکی زیان بللې دي. په اعلامیه کې راغلي چارواشاد افضل خان الله د عدم تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللې دي. اجرا ریاست مرحوم افضل خان الله د افغانستان یو رښتینی دوست او د خواخوږی بللی دی. افضل خان الله د تیرې یک شنبه په ورځ د اروپیش ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر د اسلام آباد په یو روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي مانپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته لاړ سي. مانپریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوې ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالي امنیتي او بې وسلې کول په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیارغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې امریکا پوز د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یوې سټیشن پر غونه 2.5 میلیون ډالر لګولې. سیګار وایي د طبیعي ګاز د سټیشن په 15 لک ډالرو هم جوړېدای سوی. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته په وتون لیک لیکلي چې دا د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو څخه خورا زیات لګښت دی. د یادونه کړې چې په افغانستان کې ورته ګاز سټیشن په 500 000 ډالرو جوړیږي. په داسې حال کې چې په جوزجان ولایت کې پر جوړ شوي د سټیشن 140 ځلې زیات پیسې لګول شوي. ښاغلی سوبکو وایي چې د پینتاګون د دې پروژې له پیل مخکې حتی د لګښت په محاسبه کې پاتې راغلی. امریکایي چارواکو دا ګاز سټیشن په 2012 میلادي کال کې په شپرغان ښار کې د دې لپاره جوړ کړ چې یو شی په افغانستان کې له طبیعي ګاز څخه استفاده نتیجه ورکوي. خو یاد سوی ګاز سټیشن سږ کال د مشتریانو او د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له کبله بند شو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پونډ 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانۍ کلدار 412 افغانۍ. بیا هم شراغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سختریزي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او ډیموکراسي ونه ځپل سي. جان کیری تیرس په استانه کې د قزاقستان له ولسمشر سره د کتنې پر مهال وویل د وای د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تبعیض پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د یوه کلي په ورانولو سره هغه له داعش او یا بوکارام څخه نسو ژغورلی. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو، د مدني ټولنو د حقونو د پښو لاندې کولو او پر سوله ییزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني عذر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ول امریکا د افغانستان له ټولو گاونډي اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتن کده، خو د هغه په خبره واشنگتن اندیشنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سختریزي ته لمنوهي. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اختل سوي تصاویر شي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسي مسافرونکو الوتکه په مصر کې په توغندي نه دی وشتل سوي. د امریکا چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وزمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویر اخیستی، او ځکه د دوی په نظر شي یا په الوتکې د نن بم چاودېدلی وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلې وي. یو امریکایي مقام ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه و چې په نتیجه کې الوتکه په ډېر لوړ ارتفاع کې دړې وړې سوه، خو داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې په توغندي به ویشتل سوې وي. دې مقام زیاته کړه که خبره هسې وای چې له دای سره یوې تړلې ډلې ادا کړی چې ګنې د الوتکې له ځمکې څخه هوا ته توغندي باندې ویشتلې، نو سټلایټ یې د حرارت لیکنه حتما ثبتوله. د روسیې ایرباس 321 ډوله مسافرلونکي الوتکه د شنبه په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته پر لار ولوېده. چارواکو ویلي چې په دې الوتکه کې د څلورش ماشومانو په ګډون 211 پرلی و او و کارکوونکي درلودل چې یو هم ژوندی نه دی پاتې سوی. او د عراق پارلمان تیر ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه. د پارلمان د دې ګام په نتیجه کې صدر اعظم اړ دی چې د سترو اصلاحاتو تر راوستلو د مخه د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل دا پریکړه د صدر اعظم عبادی پر ضد دریځ نه دی، بلکې پارلمان غواړي چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د واک او صلاحیتونو ویش پر ځای پاتوي. د خبرونو پای.
زمنګ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو غواړي د افغانستان ورستۍ او نامنوي ته په پام سره پراتلون کې میاشت کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ترنګوالي په اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې سرپرست دفاع وزیر له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته د افغانستان وضعیت ته په پام سره دوام ورکړي.
د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي. داسې نه وي چې د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د
په ولسی جرګه کې د پنچیر د یو استازي لخوا د پولیسو د دوو افسرانو له وهلو ټکولو وروسته د کورنۍ شر وزارت ویلي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په نورو مسایلو کې د کوناړ ولایت د کیراړي سیمه یو اوسیدونکی چې اوس د ولسی جرګې غړی دی په خپل کلی کې د څه باندې 15 کالو مخکې بشري جنایت کیسه کوي.
په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. بس اوس ما غتلي موجود دی او دا غره چا دیواله نه چاپی دي.
او د شپږیزه په نوم د کرکټ د لوبو لړۍ نن په کابل کې پیلېږي.
کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه وړتیا لري ځان نه ښيي په پام کې نیول کېږي، لکه پخوا لوبو کې چې عثمان غني په دغه سیالیو کې ښه لوبېدلی او بل اخره په ملي لوبډله کې لوبېږي.
په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو او ریډیو تیر سره اوسي. د ازادي راډیو خبرونه اوري د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دي. ناتو په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي موضوع څېړي. د خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي ورستیو تحولاتو او امنیتي جریاناتو وخوده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره لا نور جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل اراماس دا څرګندونې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي اراماس وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د ناټو ملکي استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستی اعلان هم وستایه. ناتو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تیرونه اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پرېکړه کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو راتلونکو مرستو ته د نیټه نه ټاکل کیږي. محمد معصوم ستانگزی پرون په کابل کې وویل چې نړیوال باید شرایطو او وضعیت ته په پام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز یادونه وکړه چې نړیوالې د ورسا د نړیوالې غونډې ته د چمتووالي د غونډې په حاشیه کې د څرګندونې وکړې. د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب په کابل کې د کاناډا سفیر له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو او کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په اړه راتلونکی میلادي کال په وارسا کې جوړیدونکي غونډې ته شاوخوا 9 میاشتې پاتې دي، خو یادې غونډې ته په کابل کې چمتووالی روان دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د دوشنبه په ورځ وارسا غونډې ته د چمتووالي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو پوځي مرستو ته نیټه ونه ټاکي. ښاغلی ستانگزی وایي چې نړیوال باید د افغانستان شرایطو او وضعیت ته په کتو خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
افغانستان د امنیتي پوځونو نه د دوی د کومک او حمایت دا باید انعطاف پذیر په دې کې ولري چې داسې نه وي چې یو خبر د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د هغه تاریخونو په هغه کې چې د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي.
هغه زیاته کړه نړیوال باید افغان ځواکونه په نړیوالو معیارونو سره سم تجهیز کړي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دی بورالیون چې د وارسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کړې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. هغه وایي راتلونکي 9 میاشتې چې د وارسا غونډې ته پاتې دي ډېرې مهمې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت راتلونکي ته موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې د وارسا له غونډې مخکې ډېر پرمختګ وکړو. دا کار د دې غونډې د ټولو ګډونوالو او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بشپړتیا هود غواړي. موږ هم قدم په قدم تاسو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یو غړي لخوا د پولیسو د وهلو موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د کابل په تایمنی څلور لاره کې د یوې پوستې پولیس وایي په ولسی جرګه کې د پنجشیر یو استازی او د هغه د ساتونکو لخوا وهل شوي او د ورپېښو ټپونو له کبله خبره یې تر روغتونه پورې رسېدلې ده. د ولسی جرګې غړی ظهیر سعادت بیا په دې قضیه کې د ځان دخالت ردوي او وایي چې د پولیسو دا پولیس د عامو خلکو لخوا وهل شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د حکومتي چارواکو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو لخوا د پولیسو وهل ټکول کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دې کسانو لخوا پولیس وهل شوي، خو تر ډېره یې چا غږ نه دی اورېدلی. اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل په یوې امنیتي پوستې کې د پولیسو درې سرتېري په ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي ظهیر سعادت لخوا وهل ډبول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړې او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ځواکونو ته به
دا پیښه زموږ د څېړنو لاندې ده. موږ د خپلو پولیسو څخه چې شپه او ورځ د افغانانو په خدمت کې دي او د همدوی لپاره جنګیږي ملاتړ کوو. هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې په داسې کړنو سره زموږ د رښتینی خدمتګارانو په وړاندې بې احترامي وکړي.
موږ هم د دغه پیښې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړو. د ولسي جرګې د یو وکیل د ده د ساتونکو او پولیسو ترمنځ شخړه د شنبې په ورځ د تایمنی په څلور لارې کې رامنځته شوې وه. دلته له رسېدو سره وینو چې یو پولیس په ماته پښه ګرځي او د بل یونیفورم شلیدلی. دوی ډېر غمجن ښکارېدل او داسې فکر یې کوه چې هیڅوک به یې پوښتنه هم ونه کړي. ماته یې ویل او راڅخه یې وسله واخیسته. همدغه وکیل راغی، ټیل ماټیل شو او ټولو له سیمې منډې کړې. وسلوال کسان ورسره وو او موږ یې ووهلو. همدا داستان او خبره وه. خپله وکیل ووهو. دوی له موږ سره په خبرو کې د خپل زړه بړاس او په وړاندې یې تاوتریخوالی بیانوه چې د پوستې مسؤول راغی او له خبرو یې منع کړل. په همدې حال کې د پنجشیر د خلکو استازی ظهیر سعادت دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې ده په پولیسو حمله نه ده کړې او دا موضوع د ده په ضد یوه توطیه ده.
معلومه
ده چې پولیس ګناهګار وو. دوی څنګه یو هلک وهي؟ زه لاړم چې موضوع وګورم، نو اصلا پولیسو په ما حمله وکړه. که ما ساتونکي لرلی، پولیس به یې په سټ سټ کې وهلی وای. د سیمې خلکو کور دې ودان وي چې د پولیسو مخه یې ونیوله.
دا لومړی ځل نه دی چې په پولیسو دې د بل چا لاس پورته وي او په وهلو وهلو تر روغتونه رسېدلی وي، بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوړو امنیتي مسؤلینو لخوا هم په یوه بله پوسته کې پولیسو همداسې وهل خوړلی وو. له دې مخکې هم د همدغه وکیل او د ولسي جرګې د دوو نورو غړو ظاهر قدیر او احمد بهزاد ساتونکو پولیس وهلي وو. د وروستۍ دغه پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه هغه وخت د اندېښنې وړ شوه چې دوه کسانو یو له بل سره جګړه درلوده، یو یو تښتید، بل چې پولیسو نیولی و د ځان د خلاصېدو لپاره یې د تورو ښیښو موټر راوغوښتل. دوی وایي له دغو موټرو وسلوال کسان راکوز شول، پوسته یې محاصره کړه، د پوستې پولیسو څخه یې وسلې ټولې او درې پولیسي وډبول. یو عیني شاهد عزیز الله د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وای دوی چې موټر ودرو یو هلک وتښتید او بل ونیول شو. بیا چې موټر راغله ټولی وهل، نه پوهیږم طالبانو که داعش. اندرابی چې راغی وای وای نارې وهلې، ویلې که زه دلته وای ټول مې ویشتل. امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې په ښارونو کې د نظم او امنیت راوستلو لپاره هڅې کوي، ډېر وخت لیدل کېږي چې د تقدیر په ځای له ګواښونو او ډبولو سره مخ کېږي. عام خلک له حکومته غواړي چې نور دې د داسې پیښو او قانون ماتونو مخنیوی وکړي او د پولیسو د مورال لوړېدو لپاره دې شته داسې دوسیې تر پایه وڅېړي.
برنامه‌ی آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
راپورونه وایي چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کرار سیمه کې د ډلهیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د کراړې د کلي له زرو زیات اوسیدونکي په ډلهیزه توګه ووژل. اوس هالنډي چارواکو له افغانانو غوښتنه کړې چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالنډ حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې د غړي حاجی سخی مشواني څخه مې د دې موضوع تفصیل وپوښت. ښاغلی مشواني چې په هغه وخت کې تنکی زلمی یعنی 15 کلن شاوخوا 15 کلن زلمی و، له په یوه ټلیفوني مرکه کې د دې پیښې جریان داسې راته بیان کړ.
د هالند حکومت نه ډېره زیاته مننه کوم چې صادق عالمیار او هغه نیولی دی د کونړ ولس او د افغانستان په سطحه چې زه مننه کوم. او موضوع داسې تېره شوې ده چې په 1985 کال مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفو نه. بیا همدغه د کیرالی سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستانو وخت و، تاسو بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د ډیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه وه چې په 1985 د جمعې ورځ سار و ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده او دا کسان راجمع کړه د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړه د واړه سیند په غاړه باندې
څو کسانو چې دا راټول شول.
زه د تلفون جریان وایم دا یې د دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول کړه او هلته ورته دا وویل چې والي صاحب ستاسو ګوري او ستاسو خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته چرانه یو قطار او دغه ته جوړ کړه او بل د پل له چې پورې وتې او کیرالې ته داخلېږي د دې سیند په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرالې اوسېدونکي دي 1200 او 60 کسان دي چې په دې کې یو کس د 100 کالو یو عالم او دوه کسان پکې لیوالي وو او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه کیرالې د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغې هم په دې دغه جمع کې چې د دغه 260 کسانو د جملې نه نور هم مېلمانه خلک چې تګ راتګ یې بازار ته د مرورې نه او یا د شګۍ او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغې هم دغه صدق کړي وو. ده
په دې کې ښځې او ماشومان هم شته.
د دې کې ښځه او ماشومان نشته. رې 100 کلن سپینګیری شته او نور دا ټول ځوانانو څه زخمیان او څه مړه په ژوندي کسانو باندې په بلدوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسنادو خبرې کوي. نو اسناد او شواهدو باندې فیصله کېږي. شواهد سره ولته اوس هم هغه څه دي موجود دي او د هغه نه چاردیوالیانې چاپېر دي او د هغو هډوکې ورته هلته موجود دي او هغې ته ډېر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه په هرات کې په دغه د تخت لیلا کې په کابل کې شپږم د جادي دا څه پېښې شوې دي. موږ د ټولو دغه غوښتنې چې دغه جنایتکار ونیسي.
بله حاجي صاحب، دغه پېښه که مشخص دي همدې پېښې په اړه خبرې وکړو، دا د بلدوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې دا د شپې وشول دي همغه وخت د چارواکو لخوا که د ورځې په جریان کې
د ورځې په 10 بجو باندې ضربت لودای وشته. دا غینه د وشتو نه سم د سیروسا بلدوزر ایران په دې باندې خاورې واړولې. هڅه چې د خاورې باندې څه کو دې د ژوندۍ کسان پکې وو.
د ولسی جرګې غړی د کونړ استازی حاجی سخی مشواني و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ولایت په کیراړي نومي سیمه کې د 1999 کال یعنی 1450 هجري لمریز کال د بشري فاجعې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال نن کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان اسف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو به نن کابل ته راشي.
څېړونکي وایي چې د سولې پروسه، سیاسي او اقتصادي مسایل او داسې نور به د چین د ولسمشر د مرستیال د سفر مهمه اجنډا وي. په دې اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې.
سعیدی صاحب، نن ټاکل شوی ده چې د چین د جمهور رئیس مرستیال کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره وګوري. د سفر اجنډا او خبرو اترو هغه اصلي اجنډا او تمرکز به په څه باندې وي؟
د یو کوری سفر ده، د دې لپاره چې د رئیس جمهور رئیس نورو چارواکو سره ګوري. اول یو طرف قرارداده اقتصادي همکاري د افغانستان سره امضا کیږي، بیا هغه مشکلات چې په منطقه کې د تروریسم دي، داعش دي، د ایغور مسله په چین کې مطرح ده، بیا نو د واخان لار او د بدخشان لار د چین د آسیا میانه د لپاره دا مطرح ده. بل خبرې هم چین چون دوست پاکستان د افغانستان سره هم خیری کړی، غواړي چې افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړتوب وکړي، هغه تیری ربابه چې اوس پاکستان او افغانستان په منځ کې دي هغه آسته آسته برابر.
بله، نو دې ته په پام چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې وسره ډېری خرابې سوي، او که څه هم پاکستان ویلي چې آماده دی چې بیا منځګړیتوب وکړي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په موضوع کې، خو افغان حکومت په دې برخه کې شک لري د پاکستان په نیت باندې. چین څومره کولای شي د سولې په موضوع کې یا د سولې د خبراتورو په بیا پیلدو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو ښه منځګړی وي؟
تاسو مرهم د چین اقتصادي قدرت، سیاسي قدرت او نظامی قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مطرح مملکت ده په جهان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کول شي پر پاکستان باندې فشار او چې پاکستان بالاخره په سمه لار کې روان شي.
سعیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ستدي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامی پلوه کوم کومکونه کولای شي افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغه سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د لارې په آسیا میانه کې تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقمند نه دی، زیاتر په اقتصادي مسایلو کې علاقمند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولو نه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له ربابط نه دوه مملکتونو په منځ کې.
او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر، د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست کړي، درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
د آزاد سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی او چل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د کورنی کرکټ د مشهورې لړۍ شپږیزې دریم پړاو په رسمي ډول پرون پرانستل شو او نن یې لوبې پیلېږي. په دې لړۍ کې د هیواد مشهور لوبغاړي لوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سږکال په دې سیالیو کې د 5 زونونو ترڅنګ د کابل بازانو په نامه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د کرکټ مشهور افغان لوبغاړي د نړیوالو میدانونو څخه درستنیدو سره سم د هیواد په مشهوره داخلي سیالیو کې د زونونو د نورو لوبغاړو ترڅنګ لوبیږي. د شپږیزه ټورنمنټ د پیل رسمي مراسم د دوشنبه پورز ترسره شول، خو د لوبډلو ترمنځ بیا سیالۍ د سه‌شنبه پورز پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نورو کلونو په پرتله به سږ کال د شپږیزو سیالۍ بیل رنګ ولري او پکې له هر زونه تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د بورډ ویان فریدو تک ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا ترڅنګ به د دغو سیالیو لاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو لوبغاړو وړتیا ور معلومه شي.
د دې نورو سره افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو پر سفر لري او همدا شاته درته ویل شم چې کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه وړتیا لري ځان نه ښه کارګردګي کوي، هغه لوبغاړو ته په پام کې نیول کیږي. لکه په خو لوبو کې چې عثمان غنی په دغه سیالیو کې خلوب بدلای او بل اخره اوس د افغانستان استازیتوب کوي په ملي لوبډله کې لوبيږي.
ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالي بل څه ورځې دوام وکړي او هر ورځ به دوه دوه سیالي ترسره شي. د دغه سیالیو لپاره د الکوزي کابل کرکټ لوبغاړي کې تیرو کلونو په پرتله د پام وړ تغیرات هم لیدل کیږي چې د کرکټ مینوالي خوشحال کړي دي. د تماشاچیانو لپاره څوکۍ ښودل شوی چې د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې به شاوخوا شپږ زره کسان وکولی شي لنګدې خپل اتلان وګوري. د دغو لوبو د پرانستو مراسمو ته راغلو څو تنو مینوالو ازادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې خپل اتلان لنګدې وګوري او د خوښي وړ یو لوبډله وهڅوي.
اسف رحمان مقبلی هم یو تن د شپږیزې د ټورنمنټ د ګډون کوونکو څخه راغلی هم چې دلته خپل دغه ملي اتلان لنګدې څخه وګورم او دوی رښتیا چې د افغانستان لپاره ډېری لاسترونې درلودلې دي. اوس دلته ډېری هیوادوال راغلي دي، دلته پلین کې ولاړ دي تر څو وخت پر شي لاړ شي.
په دغه سیالیو کې د کابل بازانو، د میس عینک اتلانو، د سپینغر زمریانو، د بند امیر خمرانو، د امو نهنګانو او د بس ساتونکو لوبډلې دي چې پکې د ملي الف 19 کلنو او د زونونو تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د شپږیزو سیالیو لومړی پړاو سپینغر بازانو، دویم پړاو یې بیا د میس عینک اتلانو ګټلی و، خو د سږ کال اتلولۍ خپلولو لپاره بیا د جالبو سیالیو تمه کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمانداني وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یو سټیشن پر رغونه 3.5 میلیون ډالر لګولي. د افغان حکومت اجرا ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر ته سخت دریځي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او ډیموکراسي ونه ځپل سي. امریکای چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی تصاویر ښیي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې مسافروړونکو الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل شوی. او د عراق پارلمان تیره ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی تاندې څنګه او ورپسې د خزل پر د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کوو. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوښتي چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکته نه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا رسول د ټاکلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط ورځپاڼې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوی مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر لمړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو حل زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شوه. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قمندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادولا د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قمندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوشت د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوي مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قوله لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوي مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قماندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي، نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو غونډه به یې خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته درته خطل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطېږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي، په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل سید وبې وایم، او ما به بې زه ګڼلی، او ما ته یې ونه ویل چې زه دې حتماً پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک و، سپینګیري و، مخور خلک و، ډېر بې جرأته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته و خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زبیح الله ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و، یو شی به مې زده و هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایي چې دا به یا غلط وي یا دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړلو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په سنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې براتللو او خپل جرأت به مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې هېڅکله مو جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم بدغه نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنی تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي. یعنی لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم، زیاتره وخت کې مې زده مې نه سم کولای. دغه یعنی په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
ډېر ځای کې داسې خبر راغلی ده. ما په خپل ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بیرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې مجلس کې کتل، یو بل ملګری به وویل ما دا خبره وکړه. ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او را باندې تېره شوې ده.
دوستانو، ځکه خود ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړې جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړې، نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږې. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورې او له نورو سره مرسته کوي.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې او چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې مونږ په ځان باور نشو پیدا کولای، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که مونږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا مونږ نه کوو. بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ ولیم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلې دي. زما هر خبر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، ویده هیڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اورې. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بی زړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې څوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کې، غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېری غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي الاول زی الاول شم اول کړم دی.
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي.
زمونږ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خواته. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر یا والی یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي، نو بس هغې پرې ریشخان وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدي کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد کي. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو، تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي، د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول رسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهوره او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، رسک منلی او پیوردانګری دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسله کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح رسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسیږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې ته ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهیږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله نه دلوی دلی پاس دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی.
هو همزولو، کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتن و نویری گونو سلوڑی بو، او یو ورز بمو لحیمتا مرحلی و شرمیگی او حس که غاڑ بمو منزل پی نصیب شی. تانده سانگی رانغار و ملگرو دخ پروانه پر فیسبوک پیدا کلی، facebook.com/تانده سانگی. دا او دا ازادی راڈیو نور اخپروانه پا دی انترنیتی پا تا هم مندل شی www.azadiradio.com. او زما پر دی برخنا لیک پا تا دخ پروانه پا نظر را سره شریک کولای شي shafaq@rferl.org. بریالي اوسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے.
دنی میں نڑے درنو اوری دن کو سلامو نمی وما نئی پا روان خبرونه که پا کندهار ولایت که لیوی فعال میرمنی سر غگیدلیو چه پا دی ولایت که دی خزلو پارا پا بیلا بیلو برخو که کار او فعالیت کوی. دی همدغو فعالیتونو پا خاطری پا نریوال کچه جایزی هم ترلاسه کردی دی. دا خبرونه زه مسوده نیازه ورانده کوم، خوب سر که با لوگمی رشیدی نا دی خزلو پارا دی ونه مهم خبرونه وارو.
د غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی خزو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه خزو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا خزو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه سیړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لانو لخوا پا محبوسین باندی جنسی تیره شویده.
د
د افغانستان په امریکایي پانتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس وایي دا لیلیې به په یوه وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس چې د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID دا اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پراختیا ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1921 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړۍ وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په انلاین ډول د حقوقو په رشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه تل کبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو له لارې غږ اوچتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلی مریم دورانی راته د خپل ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی، انټرنټ کیفی دی او یو انستیتوت لرم که د ښځو لپاره په دغه ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدل، که مثلا په دغه ځای کې ښځه څنګه ژوند کوله او په کندهار کې څنګه ژوند دي، دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغله د ښځو لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو ښځ مو غوښتل کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سم شوی دی، شکر دی. موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې، په دولتي پوهنتونونو کې نجونې لرو که درس وایي او انستیتوتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات ارزه کوي.
کله چې اغلی مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړۍ وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله، نوموړی وایي د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول، چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډیره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې د پاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي. دا ډېره د دې دپاره مشکل و که ماته مثلا خپل بابا وینس کې قبول وکي او زما په نظر د پاره احترام وکي، لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه ورکړه. او شکر دی زما د پاره ډیر احترام لري د مشران او اوس ډیر ښه شوی دی وضعیت. مثلا موږ په جری ولسوالۍ کې تللي و، د ښځو د پاره مو کورسونه درلودله. څنګه ولسوال صاحب د دوی سره هم خبر وکړه، دا اجازه ورکړه که تاسو کولی شئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام لري تطبیق وکړي. او نور مثلا د ښځو کې د درس پاته و، یعنی د دې عمر ډیر سوي او نس کولای کی مکتب ته ورسی، د دې ته پر مزمس کورسونه جوړ کړ، د ساده موزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبر وکړ، دوی اجازه ورکړه که دوی راسي. اوس هم د فامیلونو ایسته کې اجازه نه ورکړي د دې انجونی په ځای ته ورسی، ولی زما په دفتر کې اجازه ورکړي. په دا خطر کې دوی پوښتوي د کیسما دفتر د انجونو د پاره د دې د شزو د پاره ام ځای دی. او موږ د اسلامي مسله حاز ډیره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو داده کې په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونه برابر دا ځاینه مجور کړی دی. او په دا خاطر ډیر فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې انجونې راسي زما په دفتر کې زده کړي کې او خپل فعالیت کې مخته بوزي.
میرمن دورانی وایي په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې په کندهار ضرورت لري، د دوی لپاره زمینه برابر شي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، شکر دی. موږ په شورا ولایت کې ډیره شاز لارو کې د کوالې سلول اقراو کې په سیاست کې او درې وکیلان مزوانان دي او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وکړ د دې د پار مارکتینګ جوړ کړ او د دې د پار کورسونه دلته د صنایع د سی په بخش کې اموزشي کورسونه دلته لکه مثلا انګلیسي کمپیوټر انټرنیټ او تخطاطي رسامي قران شریف دا شیان مدلو د رادیو استیشن یو شی دی چې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو او دا دوه قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اګاسي او استفاده وکړي او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه او په داخله د دې کولای شي چې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا غواړي چې خپل معلومات ډیر کړي مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکړي یا ته بل شزه استاک فلان د یو کار د لپاره ضرورت لري چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي ولې متاسفانه دا دوی نس کولای شي بل عام انټرنیټ کیفی ورس په داخله د متمنو اجتماع دا نه مني چې یو شزه د دغه ځای ته ورسي لیکن په دغه ځای کولای شي راس په داخله د یو شزنه مرکز دی او بل یو شبکه لري موږ د دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شازو په مورد کې فعالیت کوو لکارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکړي نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو د دې سره قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخشو کې شاز کوله سکار وکړي موږ زمينه برابرو دا شاز راسي او په دغه کار وکړي دا شبکه په دغه بخشو کې د دې سره کومک کوي.
اغلی مریم وایي هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبي ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. خدا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای. دا وایي کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم د خدا دې تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
زما خوب زره کې مثلا هلمند روزګان زابل ته خپل فعالیتون ته توصیه ورکم خو یو ډېر قطع مشکل امنیت دی اوس نسو کولای کې دا کار وکړي په دا خاطر هم مصارف ډېر دي هم امنیت متاسفانه نسته که یو نو کې امنیت راستي موږ وکولس د نور شزه کې په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو د دې دپاره داسې یو کوچنی دفتر جوړ کړو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونو توصیه پیدا کړي. زما د پاره هم تهدیدات دي او تلیفونونه کیږي لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا زما وجدان آسوده بوي.
مریم دورانی د هغو خدماتونو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړی دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړی دي. یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړوري خزي جایزه هم تر لاسه کړی ده. د نورو لاسته راوړنو په اړه د خپل راتبای
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي او بلې جایزه د یو دفتر و دام د دیموکراسي د لپاره کار کوي دا دفتر ډېر قطه دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډېر وو او د ازادي بیان یو جایزه او د حلال له ماته راکړ شو.
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېرې هڅې کړي او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي.
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وکړه. اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سوم په کندهار کې. دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند قریب تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ. د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي. هر څوک کولای شي تاسو رای ورکړي. دا رای شمارش کیږي. هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي. دا جایزه یوازې ما نه ده بلکې د ټولو شازو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي او په خصوص دغه شازو کې دوی په سول په باره کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوستی په باره کې کار کوي. په کندهار کې د شازو استکه خپل ځان له لاس ورکړې دي. دوی اصلا جایزه دا جایزه زه دوی ته درغه مرکومه په داخته واقعا د دې فعالیتونو د قدر دی.
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای شي هر کار وغواړي کولای شي. صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نشو کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایي اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډېر کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېر ضرورت لرو.
اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. ازادي رادیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واورئ یا ولولئ.